په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونې ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار صفی الله ستانکزی وړاندې کوي په دې پروګرام کې. په افغانستان کې د کورونا وبا چې خبره شوې، ځوانانو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، پر دې خبرې کېږي. خو لومړی ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شوه. د ایران د ډیټ تلویزیون تایید کړ چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی. یوناما دا خبره په هغه راپور کې کړې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال د ملکي تلفاتو په اړه نن خبر کړی دی. یوناما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې، په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوي دي. یوناما وایي پرلپسې اوو کلونو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوې، چې په دې سره دا هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل کیږي. یوناما د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په دغه کلنی راپور کې طالبان او نور سختدریز ډلې د پسلو کې 2 شپېته ملکي تلفاتو مسؤول بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بوریل لاینز په دې راپور کې ویلي چې 2020 کال کېدای شوه چې د افغانستان لپاره د سولې کال وي، خو بیا هم روان کړکېچ د بزرګونو کسانو ژوند واخیست. د راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 3015 کسان وژل شوي او 5015 نور ټپیان شوي، چې دغه مرګ ژوبله د وړم 2019 کال په نسبت 15% کمه ده. طالبانو د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د خبر شوي راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او په خبر شوي خبر پڼه کې د هغه موندنې رد کړي. طالبانو ویلي د دې راپور له مخې د راپور له دې برخې سره چې تیر کال د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول طالبان بلل شوي جوړ نه دي، ځکه د دوی په وینا په راپور کې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان پټ ساتل شوي دي. د لوګر په مرکز پل عالم کې څلور پاڅونوال وژل شوي، یو ټپي او دوه لا درک کړي. دا خبره د لوګر امنیه قومندان فیض الله غیرت نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې تیر شپه د ولایت مرکز پل عالم اړوان په حصارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د سیمه ییزو پاڅونکوونکو پر یوه پوسته برید شوی چې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. خغل غیرت وایي د پاڅونوالو دوه تنه لا درک کړي او دوی نه پوهیږي چې آیا هغوی وسلوالو طالبانو ژوندي نیولي او که نفوذي کسان. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د برید مسؤلیت اخیستی او پکې د نهو پاڅون کوونکو د وژلو او د یو شمیر وسلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ار کې جوړ شوي وو.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
ښاغلی مجرو وویل چې دا واکسین به په لومړۍ مرحله کې روغتیا پالانو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته دغه واکسین یو ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل د واکسین دغه لړۍ به په عادلانه ډول عملي کیږي. افغانستان په دغه مرحله کې د استرا زینیکا هغه 15 لکه ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له دې هیواد سره مرسته کړې ده. نن د کپ 15مه هم هغه نیټه ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ په هرات کې د کورونا وایروس د لومړنۍ مثبتې پیښې په ثبتېدو سره په افغانستان کې دغه وایروس لومړنۍ پیښه مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې وبخي پر دغه وایروس د اختشو کسانو شمیر نږدې 5500 او لامل یې د مړو شو شمیر نږدې 2500 ته رسیدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د هېواد اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 5000 زیاتو کسانو مړینه یې وویرونکې غمیزه او بوګنونکې مرحله بللې او د هېواد له وګړو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلي بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي، تېره شپه په یو ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د کاناډا پارلمان د اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هېواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، ویلي دي چې اویغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هلی. ځوان فکر پروگرام ته مو ښه راغلاست وایم. زه صفی الله ستانکزایم. په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو یو کال پوره شو. دا چې ځوانانو د دغې وبا پر مهال خپل مسؤلیتونه چې له اړمنو سره مرستې دي، د خیریه کارونو ترسراوی دی، د ځاني پوهې لوړول او نور مسؤلیتونه دي ادا کړي، که څنګه یا یې له دې وبا څه درسونه زده کړي چې راتلونکي کې ورته لویو پیښو او وباګانو ته چمتووالی ولري، په نننی پروګرام کې په همدغو مسئلو باندې خبرې کوو. له خپلو میلمنو سره به په دې مسئلو باندې بحث وکړو، له هغوی به پوښتنې ولرو او همدارنګه د هغوی تحلیل او نظریات به واورو. نن په پروګرام کې درې تنه راسره میلمانه دي. آغا ملوک سهار چې یو ځوان فعال دی، سافټویر انجینیر دی، د درک په نوم د سافټویر انجینیرینګ د کمپنۍ مشر دی. ښاغلي سهار، په افغانستان کې د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشنونه جوړ کړي چې پکې په افغانستان او نړۍ کې د کرونا د پیښو پوره معلومات وخت په وخت خپرېږي او خلکو ته له دې لارې خبرتیاوې رسول کېږي. د یادونې ده چې دا په ټول افغانستان کې لومړنی او تر ټولو معتبره ویب پاڼه او اپلیکیشن دی چې په افغانستان کې فعاله پاتې شوی دی په تېر یو کال کې او لا هم خلکو ته خدمات رسوي. ډاکټر محبوب الله کلیوال ننګرهار راسره خبرې کوي. دی د کرونا وبا پر مهال د کرونا د ناروغانو پر درملنې بوختو. همداراز له کندهاره د ځوان فعال ښاغلی حکمت الله صلحي راسره میلمه دی. دغو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو تر هر څه مخه به ورشو هغه راپور ته چې د کرونا د واکسین د تطبیق د پیل په اړه زموږ همکار چمتو کړی دی.
که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړۍ پیښه ثبت شوه، خو له دې نیټې د بشپړ یو کال تیرېدو وروسته افغانستان نن وتوانید د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 1500 دوز دی چې په لومړي پړاو کې به 250000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غني وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، خو افغانستان وتوانید په ډېر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډیره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 30% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابره شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه دا ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز له مخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 30 تر 15 څلوېخت سلنه خلک براون غاړي، انشاءالله یو پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګري په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې دپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورونه شته، خو دا ځل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر ردرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نه ږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا منل شوي او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد سنو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 55 زرو زیات کسان اخته شوي، چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړه شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړه شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
بیا هم خراغ لید ځوان فکر پروګرام ته پیل به له ډاکټر محبوب الله کلیوال وکړو چې له ننګرهار له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، پروګرام تم ستړي مشه، مننه چې په یو کال کې مو خدمات رسولي دي خلکو ته. د نورو روغتیا پالانو په څیر باندې دا راته وایي چې د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو د کرونا وبا په مهال چې یو کال پوره شو په افغانستان کې د ځوانانو په کارونو باندې څه تحلیل لري؟ دوی آیا خپل مسؤلیت ادا کړی که څنګه؟ لږ تر لږې د وقایوي اصولو په پلي کولو کې د تاسو لاس پکړی دی که څنګه؟
مننه په سر کې هم سلامونه تاسو ته، د رادیو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته چې د سیسا زما غږ اوري سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلامه دا چې په افغانستان کې تقریبا یو کال پوره شولو، په همدغه ورځ باندې منګه په هرات کې یو کال وړاندې یو نوی کیس رامنځته شوی په هرات کې. د ځوانانو په هکله که درته ووایم، کله چې په افغانستان کې لومړنی کیس رامنځته شو، یوه څه اندازه هغه ځوانان چې دوی مدني فعالان وو، د بعضو ټولنو سره یې کار کولو په لومړنیو وختونو کې، خو یوازې دا چې په چین کې وو، یعنی داسې خاص توجه ورته هیڅ هم نه کوله. کله چې افغانستان ته راغله یو څه ګونګوسۍ ورسره شروع شو. خو د ځوانانو په هکله باید ځوان خفه هم نه شي. په لومړیو وختونو کې چې کله دغه وایروس افغانستان ته انتقال شولو، د ځوانانو یو څه د پام نه لرې پاتې شو. فقط یوازې موږ او تاسې د تلویزیون په سکرین باندې اعلانونه لیدل چې دغسې یو وایروس دی او عامه پوهاوی باندې لږ لږ یو څه کار روان وو. خو په اولو وختونو کې چې ځوانان، یعنې په دې باندې باید خفه نه شو، لږ یو څه ناغېړي وشوله. په لومړیو وختونو کې همدغه ځوانانو چې په اولو کې چې کله کرنټین ولګېده، هغه د کرنټین بعضې مسایل یې نه مراد کول. فرض مثال بعضې پروګرامونه دوی نیول، د ملګرو مجلسونه یې سره ډېر نږدې نه کول، ازدحام زیات شولو. په همدغه وختونو کې یو څه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته فکر یې هم نه و. خو وروسته چې کله دغه ناروغتیا هغه پیچ ته ورسېدله، هغه حد ته ورسېدله، بیا که موږ هر څومره خپله خواري کړې وای، خو په کنټرول کې مې یو اندازه موږ ته مشکل همدغه پیدا کړلو چې ځوانانو په اولو وختونو کې یو څه ناغېړي به کړي وي په دغه د وایروس په کنټرول کې. زمونږ عامه پوهاوي کوم ټیمونه چې وو په اولو وختونو کې چې ایجاد شولو د پوهنې د یو بخې د روغتیا د وزارت لخوا نه، دا هو سره یو ځای د دوی دغه ناستی ولاړی بعضې میټینګونه چې وو داسې کوم خاص ښه نه برېښېده ځکه ځوانانو دوی ته داسې یو ډول فکر کوم ښه دغه یې نه لاره ورته فکر یې نه لاره چې ګونې داسې یو وایروس دی او ختمېږي خو کله چې ناروغتیا زور واخیستو ځوانان پې په اولو قدمونو کې بیا همدغه ځوانان اخته شو ځکه دوی د کرنتین اصول نه مراتول تاګ راتګ یې زیات کوو د ښارونو نه لرې کېدل هماغه رقم پې خپل پروګرامونه مجلسونه مخې ته وړل نو په لومړیو کې ځوانان د یو ډېرو مشکلاتو سره اخته وو همدغه ځوانان دي چې په دغه ټولنه کې که رښتیا ووایو دغه ځوانان راوهڅېدل او دغه اولو وختونو کې دا مریسیا یا دغه وایروس که یو وینه بل ته د ځوانانو په واسطه انتقال شوه په دې به سترګې پټې نه کړو سره ځکه همدغه ځوانانو چې په سختو شرایطو کې دوی تلل ښارونو ته حال هم کې چې هلته لاکډاون قایم شوی وو لاکډاونونه وو ټول ښارونه باید کرنتین شوی وي همدغه ځوانان ګرځېدل چې دغه ناروغتیا ته یو اندازه وسعت ورته خو چې کله د ناروغتیا د پیش ته ورسېدلو او دغه زمونږ استاد د ټول هېواد چونکې غریب هېواد دغه ونیول شو یعنې اکثره وګړي په دغه مریسیا باندې اخته شولو بیا که موږ هر څومره څه کړی وی ورسره ګمان نه کوم که بیا موږ مشکل حل کړی وی خو تر دې حده پورې چې ناروغتیا په هغه اولو وختونو کې چې کنټرول شوی وی فکر نکوم
که بله ډیره مننه کوم ډاکټر محبوب ښاغلی هغه ملک سهار لکه څنګه مې چې د پروګرام په معرفي کې وویل تاسو د سافټویر انجینر یاستئ او د کرونا ډاټ ای ایف ویب پاڼه او اپلیکیشن مو جوړ کړم دا اوس دغه ویب پاڼه له ما سره را خلاصه ده دلته په ښی خواته د نړۍ او چپې خواته هم د افغانستان د پیښو ګرافونه لیکل شوي دي دلته ښکاري چې 15,000 کسان اخته شوي تر نن او 8,000 له دې ډلې بیرته روغ شوي دي او 2,415 مړه شوي دي او لا هم 4,316 فعاله کیسونه یا ناروغان په افغانستان کې شته چې له دې ډلې ځینې په روغتونو کې هم بستر دي همدارنګه د نړۍ شمیرې خو بیخي زیاتې دي 112 میلیونو ته د اخته خلکو شمیر رسېدلی او 80 میلیونه یې خښوي دي او له ډلې 2 میلیونه او 4,618 څه باندې مړه شوي دي تاسو د په کوم فکر باندې دغه ویب سایټ په افغانستان کې لانچ که تر دې مخکې داسې کار شوی و نه و شوی که څنګه که په دې اړه راته ووایئ
سړي دې سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته کله چې کورونا پیل شو او ټول نړۍ کې سره بندیزونه زیات دوه نموږ د دې عامه پوهاوی په اړه خپلې دیوانی فکر او ترسیسته باید وکړو نو هغه ټیم کې په افغانستان کې چا تر دا فکر نه و اول ځل موږ په دې اړه فکر وکړ د اپلیکیشن باید جوړ کړو نو تقریبا یو نیمه میاشت زموږ ټول ټیم هغه وخت کورونا هم وه کرنتین هم وو موږ ځینې دفتر ته راغوستل ځینې بله کوره کار کول تاسو خپل درمانمي چې د ویب سایټ او د دوو اپلیکیشنو جوړول پر یو میاشت کې ستونزمن کار ده نو موږ جوړ کړل نو کله چې موږ دا تاسیس کړل او خلکو اتوار ترې شروع کړ نو د عام روغتیا وزارت هم هغه وخت موږ ته وویل چې د مخابراتو وزارت هم وتر وو موږ به ستاسو دغه ویب سایټ د ملي سرچینې په صفت باندې ومنو او ټول اړتیاوې هم پرې کړې وې نو دې اول کې دا موږ سره ومنله دی ورته ویل چې نه موږ خدای وکړه خبر نه یو شخصي کمپنۍ کار موږ راواخو او دا یو کو نو بیا دې د غزمو ځینې وسایل ځینې برخې کاتې کې او ځینې خپل نور شان اضافه کوو په خپل نوم یې تاسیس کړ بیا له ډېر مخالفتونو سره مخ شو هغه ویب سایټ بیا یو نه تر اوسه ناکام هم شو تر اوسه پورې ناکام ده نو دغه ویب سایټ او اپلیکیشن چې کورونا ډاټ ای پی ویب سایټ ده درک هیلت اپلیکیشن ده موږ جوړ کړ اوس تقریبا د دې یوازې ویب سایټ تر اوسه پورې 15,000 کسان 15,000 نه سوه څنګه کسان ولیدلی ده او 2,000,000 موبایل اپلیکیشن استفاده کول ډېرې خلکو دا ویب سایټ یو موږ ریسټم کړنو هغه اولنۍ لیدونکي نه څه به 2,000,000 هغه ول 2,000,000 کولو او په دې کې موږ مهمې برخې دا په نظر کې نیولې چې افغانستان د ټولو ولایتونو شمیرې موږ پکې خپرې کړو نړیوالې شمیرې پکې خپرې کړو د مشکوکو پیښو ریپورټ کول ول ولایتو او لرو سیمو څخه بل د دلته یو وقایوي ټیسټ چې هغه سی او د ملګرو د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوی و چې په هغه باندې دا خود کېدې یو څوک د کورونا د اخته کېدو احتمال څومره فیصد ده او نور دا وسره دي د هغه لابراتوارونو ادرسونه اوس افغانستان کې د کورونا ټیسټونه کول تر څنګ بیا جلي ګړنی اړتیا ولې کدي حکومت لخوا به کوم نه وي دغه رامنځته شوي پرمختګونه یا کومې ستونزې نو هغه به خپرېدي کې تر څنګ دا په پښتو دري انګلیسي زده کولو نو د تاسې رسنۍ په شمول یعنی تر اوسه کوم خلک کاروي یو ملي سرچینه ده. زموږ هدف عامه پوهاوی وو او په هغه وخت کې موږ ټوله هڅه دا ولا خپل ټیم سره ټیکنالوژي پر مټ باندې څنګه وکولو سو عامه پوهاوی زیات کړو. اې دې تر څنګ په تیر یو کال کې ما تقریبا لسګونه پروګرامونه له ټلویزیونو راډیوګانو سره پر دې باندې جوړ کړو چې له څنګه ټیکنالوژي کار واخلو چې په زده کړو کې په کار کې مرسته وکړي. ځکه په ټول نړۍ کې 2 میلیارد خلکو آنلاین زده کړې کولې، 800 میلیونه خلک له زده کړو
مننه په دې باندې به موږ سبا بیا سره خبرې وکړو. د اوس لپاره مننه. ور به شو ښاغلی سلحیتا حکمت الله سلحی صاحب، تاسو راته ووایي چې کرونا څومره د ځوانانو د راټولېدو په ټوله کې د ځوانانو د مجلسونو دغه فکرونه او بحثونه بدل کړ، څومره ځوانانو دغې مسلې ته پام وګرځوي د تاسو په نظر چې ځوان فعال یاست؟ سلحی صاحب تاسو که زموږ غږ اورئ لطفا لږ خپل ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. ما دا پوښتنه وکړله چې کرونا د ځوانانو د غونډو بحثونه څومره واړول، څومره کرونا د بحثونو اصلي موضوع و، څومره ځوانانو ته اندېښنې پیدا شوې په دغه ارتباط باندې؟ که تاسو زموږ غږ اورئ نو لطفا خپل ځواب وایئ.
سلامونه کرامات تاسو او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په بحث کې ټولو ګډونوالو ته احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې کرونا وبا یو نړیوال وبا او آفت و او لسن څخه وسوله، په ابتدا کې دغه مسله د ځوانانو د افغانستان کې ځوانانو ته
ښاغلی سلحی او بخی چې ستاسو خبرې قطع کوم، او بخی که مو بیا هم لږ څه ځای ته تغییر ورکړي. فکر کوم ټلیفونونه خو به ټول په افغانستان کې خراب وي، دغه هم لږ څه ستونزه ده. که لږ څه ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مو سم شي. غږ مو جال راځي اوس که خبرې وکړي ښایي سم شي. وو مهرباني.
کله چې کرونا وبا افغانستان ته راغله په ابتدا کې خلکو دومره جدي نه ګڼله، خو وروسته د وخت په تیریدو سره دغه مسله تاثیر گزار اوس په خلک متاثر کړل او دلته د رسنۍ لخوا څخه هم ډېر دغسې اعلانات ورکړل اوس چې دغه وبا یا دغه مرض ډېر خطرناک خلکو ته معرفي کړ. لکه څومره چې خطرناک وو په هماغه اندازه نه سو معرفي، یعنی ډېر وحشتناک معرفي سو چې خلک هم ډېر وویرېدل او ډېر تر تاثیر لاندې سول. یعنی عادي زکام به و، ده به فکر کوه چې زه کرونا یم، یعنی ډېر تشویشونه یې راولاړ کړل. خلک یې په یو ډول ذهني ناروغیو باندې اخته کړل چې دا یو چلنج سو د ځوانانو بحثونو و، د ځوانانو ناستې تر ډېره حده پورې که څه هم ځوانانو باک نه کوه خو دغه اعلانات او دغو شیانو ډېر وویرول او تاثیرات یې په ټولنه باندې وکړل. خو بیا هم د څه وخت په تېرېدو سره بېرته دغه مریضي نورمال حالات ته ولاړله، یا دغه افت و خلکو کوشش کوي چې دغه فریشر چې اوس په زیاته اندازه پر خلکو باندې دی، یعنی عادي مریضۍ به انسان تر بستره ورسوه او هغه به په نورو مریضیو باندې مبتلا شو چې دغه شی څه وارخطایي جوړه کړله. خو بیا هم دغه د روحیې په حساب باندې چې خلک ډېر متاثره وه، د حکیم الکوزي په نوم یو طبیب دغه فشار یا فشار تر ډېره حده پورې له منځه څخه یوی. موږ هم د ټولنیزو رسنیو د لارې د دې د عامه پوهاوي په برخه کې تر ډېره حده پورې رول ولوبه، تر څو دغه تاثیرات د ډاکترانو په وینا دغه فریشر چې اوس علم په ټولنه دی دا باید راکم شي او وکولای شو چې په صحیح شکل باندې دغه مرضي کنټرول کړی شي.
ډېره مننه کوم. اوریدونکو تاسو ته به مو وایم چې کولای شي په 0800 225 55 او 0909 203 540 باندې زموږ ټلیفونونو ته زنګ راووهئ. د کرونا وبا په مهال د ځوانانو د مسؤلیتونو د اداینې په ارتباط باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړئ. او همدارنګه کولای شي په سکایپ کې هم زنګ راته ووهئ. ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. کولای شي سکایپ هم که انټرنیټ مو سم وي زنګ را ووهئ. نو موږ هلته ستاسو ټلیفونونو ته په تمه یو، خو زه به دویم وار پوښتنو ته ورشم. ښاغلی ډاکټر محبوب، غواړم له تاسو وپوښتم چې د کرونا وبا په مهال باندې چې دغه د یو کال م پوره شو په افغانستان کې، البته په نړۍ کې څه باندې یو کال کېږي، تقریبا یو کال او درې میاشتې په پوره کېدو دي، ځکه چې د 2019 په ډسمبر کې دغه وشو، اوس هم فبروري د 2021 ده. نو تقریبا له یو کال او درې میاشتو نه شاوخوا دومره وخت شوی دی. له اولې ورځې هم دغه پیغامونه وو چې باید لاسونه ومینځل شي، ماسکونه وکارول شي، فاصلې رعایت شي، حداقل دوه متره. د ډاکټر په صفت باندې خپلې تجربې را سره شریکې کړئ چې څومره خلکو په تېره بیا ځوانانو دغو دریو عمومي سپارښتنو ته څومره پام
وکړي. نه یوازې دا چې دغه د دولت لخوا نه سپانسر شي، فل مثال زمونږ بعضې ملګري مونږ به چې کله هم د شفخانۍ کې د او پی ډي پر مهال باندې یو مریض کوته، مجبور وو چې دوی ته د دې تر څنګ چې د هغوی د نورو مریضګانو معالجه وکړو، دوی مو په دې ته هڅول چې فل مثال تاسې باید لاسونه په اوبو باندې پرېمینځئ د دیرشو ثانیو لپاره سره د صابون سینیټایزر استعمال کوي، دوه متره فاصله ونیسئ، ټوخی پرنجی درځي، باید کوم کوم کارونه تاسې وکړئ. په لومړی وختونو کې خو داسې چې خلکو ته یو ډول فکر کوم تجارتي اعلان به ورته ښکاره کېده، علت یې همدا و چې دغه د ناروغتیا وسعت دومره نه و. خو کله چې وسعت پیدا کړو نو د ځوانانو ونډه په وروستیو کې، زه یعنې ډېر خوشبینه هم یم، دلته مونږ د پلازما دپاره یو سیستم جوړ کړو چې د یو مریض چې ښه شوی به و تقریبا د ښه کېدو نه وروسته مو د هغې پلازما راغسته او د مربوطه برابر ګروپ د وینې سره دا م ورته ورکوله. کله چې مونږ دغه کمپاین شروع کړو ځینې ډېر خوشحاله یم، ځوانان داسې د دلګو په شکل باندې د فیټلیټری به راتلل او رضاکانه ډول باندې به یې دا ویل چې ورته مونږ پلازما که هغه کسان چې دوی به کورونا تېره کړي وه ځوانان، د دوی دا پلازما به م اخیستله او یا به نورو ته ترانسفیوژن به م ورته کوه د دې په واسطه باندې. نو دغه یوه ښه نتیجه ورکړله د ځوانانو. یو خو خبره دا شوه چې ځوانان دې باندې پوه شول چې دغه وایروس یو وژونکی وایروس دی. هر سړی په خپل کور کې زاړه مور او پلار هم لرل، نور ترونه او سره نور خلک، نو دوی لپاره چې موږ به دې پویول چې هغه کسان چې دوی عمر خوړلې دي دې ته ډېر مناسب دي، دې ته ډېر سپیک دي، تاسې خواري وکړو چې دغه کسان باید کرنتین وساتو، د تماس په واسطه باندې دا د تماس لریوالي لپاره مورته خپلې خبرې کولې. خو کله چې دغه ځوانان په دغه شکل باندې یعنې دوی لیواله شو، دا اوس که موږ به تاسې وګورو د واکسین پروګرام روان دی، اکثره خلک چې موږ ته مراجعه کوي دغه د واکسین دوز د توسیع لپاره موږ ته وایي چې آیا که دغه دوز د لومړي ځل لپاره فرض مثال هغه کسانو ته چې اړمن دي، چې جناب ولسمشر هم په دې باندې تاکید کړی چې هغه کې نظامي هم دي، ډاکټران دي، فرض مثال ژورنالیستان دي، دغه کسان که پکې چې ته واکسین شي دا به وخت لاره وي. خو هغه تجربې چې موږ له ځان سره لرلې د کلینیک په دوران کې چې د حکومت سپارښتنې دي په روغتیا له وزارت نه راغلې وي موږ ته، او موږ د یو ډاکټر په صفت باندې مجبور شو دغه هغه سپارښتنې چې مونږ ته شوې باید نورو ته انتقال کړو. ځوانان پکې تقریبا تر ډېره حاله پورې ښه وو، انوال وو، یعنې په دې باندې ډېره ښه نتیجه واخیستله، خصوصا هغه وخت چې کله ترانسفیوژن دې دغه شروع کړو چې هغه نتیجه یې ورکړله. یعنې په هغه وختونو کې چې واکسین هم نه وو په افغانستان کې، له یوه طرفه چې دغه د کرونا زور وو، نور مسایل ډېر اقتصادي وو، نور جنګ و جدال سخت زیات وو، نو په دغه وختونو کې د ځوانانو دغه مرسته چې د خپلو هېوادوالو سره کړې ده، یعنې زه ګومان نه کوم زه د یوه ډاکټر په صفت باندې څرنګه چې ما خپله هم دغه ناروغتیا تېره کړې ده، د جوزا پر دیارلسمه باندې زه مریض شوی وم، وروسته د هغې نه چې کله زه شفایاب شوم په رضاکانه ډول باندې ما خلکو ته ویل چې زما د وینې د ګروپ سره برابر که څوک وي زه کولی شم چې چا ته دغه خپله پلازما ورکړم. همدغه ځوانانو چې په لومړیو وختونو کې صحیح ده جنجال او دا بعضې مسایل ورسره را پیدا شو چې دوی کرنتین د نه مراتولو، خو بېرته دغه ځوانان هم دې ته وهڅول چې د دغه ناروغتیا په مخنیوي کې هم دې کار واخیستو. فرض مثال په رضاکانه ډول باندې بعضې ځوانان به راتلل چې هغوی ته مونږ خپل هغه معلوم شوي چاپ شوي کوم د سپارښتنې چې وي دا به ورکولې ورته چې آیا دا تاسو په داسې ځایونو کې وویشئ، مثال په ډول په وجونو کې وویشئ، که خدای نه کړه چې ته په دې وضعیت کې څوک واده کوي به دغه سپارښتنې تاسې ورته ورکړئ، په لارو کوڅو کې خلکو دا مدرسو ته مو لېږلي، د ځوانانو په واسطه باندې مکتبونو ته مو لېږلي. په لومړیو کې خو صحیح وه چې مشکلات وو، خو وروسته وروسته د الله په فضل سره او دغه د ځوانانو په مرستې باندې چې موږ څومره دغه کرونا مهار کړې ده، زه درته په ډاډه سره ویلی شم چې دا یو واجب دغه ځوانانو چې د کورونا ته موږ ماتي ورکړي دا الله فضل او دغه ځوانانو په مرسته باندې چې دوی وکولای شو چې دغه وایروس دغه ناروغي موږ مهار کړو. ځکه په افغانستان کې نه یوازې دا چې روغتیایي کارکوونکي زمخ دي، بلکې دغه چې مشته چې د روغتیایي کوم فعالیتونه چې دا ډېر محدود دي. دغه ځوانان چې د کورونا لپاره خو موږ ورته نه لرو، خو فقط هماغه د لومړني تدابیر وو، د مایعاتو ورکړه وه، د بعضې انټي بیوټیک ورکړه وه، کرنټین وو، چې دا حتی موږ کولای شو چې دغه لومړني کارونه په کور کې شوی وي. نو دوی ته هم دا ځوانان وهڅول او دوی وکولای شو چې په لرو پرتو سیمو کې هم دغه کمپاینونه وکړي. زه وایم که په دغه کمپاین لکه اوس چې څرنګه د واکسینو افغانستان ته راغلی دی،
ډاکټر صاحب په دې بیا په بل برخه کې خبرې وکړو. ور بشو ښاغلی سهار ته. سهار صاحب، په افغانستان کې خو شاوخوا 8 میلیونه کسان انټرنیټ کاری، لدی څه باندې 15 میلیونه په سوشل میډیا کې فعال دي. په سوشل میډیا کې اکثر د کورونا وبا په ارتباط باندې ډیر مسایل ښکته پورته شول، اعلانونه یې نشر شول، خلکو خپلې تجربه هم شریک کړي، لایو ویډیوګانې کې خودلې. تاسو کوم راته وای چې د تاسو تجربې څخه یې چې د کورونا وبا په محل باندې د افغانستان د سوشل میډیا په ټوله کې د انټرنیټ وضع څنګه وه، خلکو بحثونه ډیر پڅو، د تاسو سرویګانې څخه په دې ارتباط باندې خپل نظر شریک کړي.
دی اول کې د افغانستان کې ټولنیز رسنۍ کې لږ دغه جعلي خبرونه ډیر زیات وو، یعنی ضد ناقص مسائل خبرېدو. داسې کله موږ اپلیکیشن په دې برخه کې جوړ کړ، تلویزیونونو سره مو ټکنالوژي پر مټ باندې دغه معلومات شیر کول، ډېرې رسنیو سره مو هڅه کوله چې هغوی ته ځینې منابع وروښیو چې له دغو منابع نه کار واخلي. بیا ټولنیزې رسنۍ یوه اندازه هغه خبرونه دغه ته راغلو، یعنې هغه فشار ذهني راټیټ شو، جعلي خبرونه کم شو. خو په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې بیا هم شپتاویته ده نارملی، یعنی جعلي خبرونه وي، د صحیح خبرونه پیدا کول کې ستونزمن وي، یعنی لږ مهارت غواړي. موږ هڅه دا وکړه چې اپلیکیشن له لارې، رسنۍ له لارې، د ویب سایټ له لارې دا شان ډېر کړو. نو په اولو میاشتو کې لږ هغه شمېرې وو، دا ښودل کېدی چې معمولا ډېر شایعات به خپرېدي کورونا په اړه، ډېر هغه څه به کورونا پورې تړل کېدي چې هغه به کورونا علامې نه وي، ځینې خلک به کورونا وغه د کورونا نه منله. بیا د هغې لپاره موږ اپلیکیشن کې د کورونا هغه پیس د هغې رپورټ کولو یوه برخه ما اضافه کړه. تقریبا شاوخوا 5000 کسانو هغه لارې موږ ته پیس رپورټ شوي وي، مثلا د کورونا علامې به درلودې. نو بیا به موږ هغه شمېرې او هغه معلومات عام روغتیا وزارت ته ورکول، بیا د هغې یو کال سینټر او له هغه لارې په دې ورسره اړیکې نیولې چې کوم چا به شمېرې پرې کوي. نو په ټوله کې د کورونا پر مهال باندې معلومات ممکن ډېر دقیق نه ولو. په وروستیو کې چې بیا د هغه د حاکم صاحب په نوم چې کوم واخم، یعنې له طبي لحاظ او له صحي لحاظ چندانې موضوع نه ولا، ځکه چې علمي ثبوت نه درلود. په هر صورت باندې د افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کې د معلومات برخه کې ذهنیت کېټ ده، یعنی ډېر خلک هغه علمي چلند نه کوي له ټولنیزو رسنیو سره. خو زموږ هڅه دا وه چې دا یوان زه دغسې، خو بیا هم طبعا افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک، 8 میلیونه خلک انټرنیټ لاسرسی لري، 15 میلیونه ټولنیزو رسنیو کې بوخت دي. د دوی کنټرولول ستونزمن وو، خو یوازې دا هم کولای شو چې رسنیو ته دقیق او صحیح معلومات ورکړو،
مننه. په همدغو 15 میلیونو کې به حتما د ځوانانو په اړه راته ووایي. د ځینو راپورونو په اساس باندې 90% دغه ځوانان بلل کېږي چې سوشل میډیا کې فعال دي. په دې ارتباط باندې سرویګانې څخهي او د هغو ځوانانو چې په نورو نفوذ لري یا فالوورز ډېر لري، هغوی د کرونا په ارتباط باندې څه کارونه کړي دي، د تاسو معلومات څخهي په دې ارتباط؟
د کورونا پر مهال باندې یعنی د عامو خلکو په برخاستنه کمه وله. په ټوله کې عام روغتیا وزارت هڅې ډېرې ولې، ټول ډاکټران بوخت وو، صحیح پرسنل ټول بوخت وو. خو په دې برخه کې هغه ځوانانو دقیق شمېر ډېر نه څه چا فعالیتونه ترسره کول، خو یو څه چې معلومېدو هغه ډېری ځوانانو سکرین رسنۍ کې نړیوالو منابع وو او هغه موږ چې کورونا اپلیکیشن کې په لوغو معلومات یې ګټه اخیستله. ماته ډېری ملګرو به وویل زه باید چېرته تلم، دوی ویل چې موږ د کورونا په اړه اوس یوازنۍ منبع همدغه ستاسو اپلیکیشن او ویبسایټ ته ګټه ترې اخلو، ځکه نور معلومات موږ ته د باور وړ نه دي. نو ډیر وخت خلکو دین نه وختونه وولو، لکه مثلا دین خلکو مرستې راټولولې، دین خلکو آنلاین فاند ریزینګ کول، دین خلکو مثلا هڅه کوله چې له ډاکټرانو سره مرسته وکړي. دغه وی ولې دقیقې شمیرې داسې نه څه مثلا څو سلنه خلک پدې کې اخته، خو د افغانستان ټولنیزې رسنۍ په ټوله کې در نور نړۍ لږ هغه بیل دی، یعنی ذهنیت په کې هغه کچه باندې نه ده لکه په نور نړۍ کې و. یعنی په جعلي خبرونو باندې خلکو باور ډېر کړ. ما په یاد دي ځینې ویډیوګانې راغلي چې ځینې ځوانانو له روغتیايي پرسونل څخه شکایتونه درلودو، او ځینې دغه ولې موضوعات و نو دا ډېرې هغه وایرل شوې ویډیوګانې ډېرې خپرې شوې. خو بیا کله چې هغه اصلي موضوع به وچړل چې بیا به هغه ډول نه و. زه دا نه وایم چې روغتیا وزارت په دې برخه کې ټول مسایل ته رسېدلي و، که نه ډېرې ستونزې ولې. ما خپل ځینو روغتونو بوتلم، مثلا موږ له افغان جاپان دغو روغتونو سره هڅه وکړه چې دوی دا کومه نتیجې دي د خلکو معلوموي، د کورونا د ټیسټ دا د ایمیل اپلیکیشن له لارې خلکو تر ولېږي، تر څو خلک رانه شي په ساتو ساتو منتظر نه شي. خو یو خلکو هم دا نه منل. عوام روغتیا وزارت په دې برخه کې په ټیکنالوژي کې یعنې دوی ګټه ترې ونهسته. یعنې په ټوله کې وایم د کورونا پر مهال په تېر یو کال کې هم روغتیا وزارت ډېره کمه هڅه وکړه د ټیکنالوژي نه کار واخلي. بل د زده کړو برخه کې خلکو یعنی تلویق تر 50% خلکو آنلاین زده کړې پیل کړې. 50% یا محصلین په لری پرتو سیمو کې وو، یا د انټرنیټ ستونزه وه، یا د ډېرې متاسفانه د افغانستان د پوهنتونونو استادان په انټرنیټ او پر ټیکنالوژي پر دې شان نه پوهېدو. په مرکزي پوهنتونو کې کابل پوهنتون دوه پوهنتونو چې زموږ له استادانو سره هغه همکاري درلوده، دوی سره مو ځینې اپلیکیشنونه ځینې د آنلاین زده کړو هغه پلیټفارمونه چې هغه مورته وښودل. نو په دغه اساس باندې بیان روغتیا د لوړو زده کړو وزارت سیستم بیا وروسته هغه د چې کوم د لوړو زده کړو لپاره تاسیس کړ هغه بیا وروسته، خو مخکې موږ دغه اپلیکیشنونه دوی ته وښودو. نو له دغه لارې دغه زده کړې او دغه عامه پوهاوی شروع شو، او هغه کار چې ډېر پټه بدرېدلی و تر یو اندازه کار زده کړو کې له زده کړو له ټیکنالوژي نه کار واخیست.
ډېره مننه کوم ښاغلی حکمت الله سولي. فکر کوم ټلیفون یې بند شو، هغوی ته به بیا زنګ ورو، تر هغه پورې به اورېدونکو ته وخت ورکړو. قدرمنو اورېدونکو، بیا به هم د ټلیفون شمېرې تاسو ته ووایم: 0800 825 او 0999 203 540. زموږ د ټلیفون شمیرې دي. سکایپ باندې هم زنګ راوالی شي. سکایپ کې زموږ ادرس دی آزادي ټکی رادیو. تر د تاسو د ټلیفون تر اخیستو مخکې یوه لنډه د منیسو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوریدونکو ته به وخت ورکوم. مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راولې دي. ځوان فکر پروګرام کې په دې غږیږو چې د کورونا وبا په مهال باندې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل. په تیر بیا په افغانستان کې چې نن یو کال پوره شو د دې وبا د خپرېدو، او لا هم خلکو ژوند تهدیدېږي د دې ترکه. مهرباني وکړئ خپلواک صاحب، لکه څنګه مو چې وویل نن په دې غږیږو چې ځوانانو څومره خپل مسولیتونه ادا کړل د کورونا وبا په مهال باندې، کراته ووایي.
یو خو د اقتصاد روده سخو ما افغانستان خلک در بدر دي، بل هم په کور کې نشاد رواني مشکلات پیدا سي، بل هم ما د نور په آزاد فضا کې سره بلاس کار غریبي و کې راوي نه جریان پیدا کوي، او خپل ان شاء الله د اکثر مرضي مقابل کې اکثر عمل سي او مقاومت کوي. نو دا ستاسو سوال تر اسن ځوانان خو ان شاء الله چې د اسلام دین فول دې خلاص کړی، او دا برکت دې چې د هر څه مقابل کې خطوب لري. نو موږ باید خپل فرهنګ او دین او انانات سره ان شاء الله ما د نظر څنګه دې مشکلات حل دي. کورونا ست بل ست نه چنست، دا د الله یو وخت ته، اما موږ دونه کې د روسي د الله په توګه سره په ژوند مخ ته وړو، او خپل وکړي مشکل
مننه کوم. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالې دي په دې مسلې باندې چې خبرې مو کړې، څه نظر لري تاسو؟
السلام علیکم. زه شاه مظلوم یار د خلمن ولایت د کټکټ ولسوالۍ څخه تاسو سره د تلیفون پر لیکم.
ښه مظلوم یار صاحب، مهرباني وکړئ خپل نظر مو راسره شریک کړئ. د هلمندي ځوان په توګه باندې مو څومره مسؤلیت ادا کړی د کورونا او بعد کنټرول او مخنیوي په برخه کې؟
زه خو ډېر خوشبینه یم ودې ته چې هندوستان هېواد څخه ډېر مننه کوم چې 15 لکه ډوز واکسین زموږ سره کومک کړی دی. دا د هر وګړي هیله او ارزو ده چې د دې اوبا څخه په امن کې ژوند وکړي او د دې اوبا څخه خلاص شي. خو دا واکسین باید په شفاف ډول سره وشي، تقلب او فساد پکې ونه شي، لکه څنګه چې په چیرو مرسته او کومکونه کې وشو. همدغه ځوانان و چې قرباني موږ ورکړه، ځوانان ورکړه او نور کومکونه مرستې نور وویړلې. خو زما هیله او ارزو ده چې دا په ډېر شفاف ډول سره وشي.
مننه کوم مظلوم یارو، له کجکی زنګ راوالی بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی دی تاسو؟
شیرین آقا دوباره
د سوال دی محمد آقا. شیرین آقا صاحب، ستاسو غږ راځي خو لږ څه جال راځي، غږ مو سم شي نو لطفا خپلې خبرې را سره شریکې. زه صفی الله ستان اگزایم تاروان سے ببل پروگرام مخته یوسی نن زه پروگرام مخته
مارا دیو چالان کتا تا ټول ته سلامونه تقدیم کوم. خدای دیو کې چروغ جوړي او بل دغه د کورونا مساله باندې دا خو ډاکټر صاحب خدا پکنه کو چې دا مو خو دار په دار کو تر دا نن دوا مړې درې مړې جنازه دا په کورونا باندې مخه خو یې نه صاحب نو مو پاتا پکيو د سخت قانون خلک ته وړه وسم چې کوم برنامه دوی لري نه لري دا وایي لپاره یا قرنټین. قرنټین خو موږ نه څه کوی، کاروبار کوو نو مجبور یو. دا مې سوال وکړ.
سید اتمن ډاکټر صاحب محبوب ستاسو سوال یادښت کړی، مننه کوم چې زنګ مور او یو اوریدونکو هم راخلو. ورسته اوریدونکو به له دوی سره خبرې کوو. ښه اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالې دی تاسو؟
سلامونه څنګه یې صاحب، تاسو ته د آزادۍ راډیو ټول اړوندو کارکونکو ته مهدیلا محبت ما دې منګلات.
مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریکې په دې پروګرام په اړه.
نظر مې دا دی دا چې څنګه چې مخکې د امن روغتیا پروګرامونه د لوړ معیار اعلانات خبرولې، خو بدبختانه به وایي چې موږ په ټولنه کې ځینې ځوانان داسې شته دا کرونا مرض یا دا ساری ناروغي چې ده چې سرکې نظر ګرځي، خو خو لازمه ده چې باید د دې تدابیر ونیول شي. خپل تر اوسه پورې هڅه کوي چې دا که یو ورور خبرې وکړي د عراق څخه اقتصادي ستونزې بله شک په افغانستان کې د اقتصاد ستونزې ډېرې دي، خو هم د اقتصاد د شکېدو لپاره باید موږ دغه مرض کو کم تر کم یا ماسک ولګو یا د خلکو څخه د دیوال څخه ډډه وکړو یا د ګڼې ګڼې ځای ته ونیسو. او خدای غشي باید پکا دی، دا نه معنی چې اقتصاد وي په دینو زه د اقتصاد او د څخه هغه ځای ته ځم چې هغه څنګه خسته یا په مرزي یا په نور په توګه کېږي. د دې لپاره دا پکا چې باید سړی د پراخ د درو نشي او پراخ چنتوال.
ښه مننه کوم، یو اوریدونکو هم له سکایپ راخلو او دا به ورسته اوریدونکو بیا به ورشو بیرته ملمنو ته. له دوی مننه کوم ملمنو نه چې پات شول پروګرام کې. اوریدونکو مهرباني وکړئ خپل نوم راوخلی راته واخلی او وایي چې څه نظر لري په دې ارتباط چې ځوانانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی د کرونا او با په مال.
السلام علیکم.
او ژوند دی اوسه مننه بخیر راغله. نو متصدی او کوم ځای مو زنګ راواله دي؟
ماشاءالله سره الله خبرې کوله میدان خاره.
ها ها پروگرام خو باتم نه اوري، څه نظر لره ځوانانو څومره خپل مسولیت ادا کړی دي دغه و بعد کنټرول او نور مسولیت؟
ځوانانو تقریبا تر ډیره پورې خپل مسولیت ادا کړی. هغه خامه په هوا یک په کلیوالو سیمه کې هم تر ډیره د ځوانانو له خوا فضیحت رسیدلې او سنځه ولا سار سبري وخت نه زده به.
مهرباني وکړئ خو تاسو غاغوري او اتمن به یادشتي
سار سبتم درانه سلامونه. سخت خپل می په فیسبوک باندې ساس ته تعریف کړی ډیر خخه غټور معلومات کې نشري. دا سار سره پوښتنه ده چې څنګه کولای شو خلکو ته دا ذهنیت ورکړو مخکې لدی چې حقیقت باندې پوس یا حقیقت دار کی ولی هغه بېځایه خبر یا بېځایه شی په فیسبوک یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شي، کنه داسې یو ذهنیت ورکړو حقیقت په کار کې په وروسته لږه خپاره شي.
مننه د دې خبرې مو راواخیستلې. ور به شو بیرته میلمنو ته ښاغلی اغا ملک سهار، حکمت الله سلحی او ډاکټر صاحب محبوب الله کلیوال موږ سره دی، له دوی مننه کوو. ښاغلی ډاکټر محبوب، له تاسو به پوښتنه وکړم، ځینو اوریدونکو د په دې اړه زنګونه راووهل چې د قرنطین په مسله کې وویل، همدارنګه د دغې روغتیایي سپارښتنو د مراعات په برخه کې چې له کوره ډېر ونه وځي یا داسې ځایونو ته نه ورځي چې هغلته ګڼې ګوڼې وي او نور مسایل، او دوی وویل چې د کار لپاره مجبوره دي، د کاري ماحول په خاطر هم سپارښتنه شته چې باید په څه شکل باندې ځانونه خوندي وساتي. په دې ارتباط کې لطفا تاسو ورته ووایي، او خصوصا ځوانان چې اکثر کارونه د باندې کوي، د دوی لپاره څه خاص تدابیر دي؟
د کرنتین لپاره خو موږ خاص شرایط لرو، یو د کور داخل کرنتین دی، او یو هغه وخت موږ کرنتین قیموو کله چې یو کس باندې موږ مشکوک شو چې آیا دا د کرونا نښې نښانې لرلې، باید هغې لپاره خپل کرنتین دی. یو روزمره موږ خپل ژوند مخې ته وړو. دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې فقر دی، غربت دی، خلک غریب دي. که داسې ټول په کورونو باندې کینو، ګمان نه کوم که یو څوک ځان ته مړۍ پیدا کړي. د دې باندې کار کول لپاره فرض مثال زه په ماینه خانه کې کینم، ما ته ډیر مراجعین راځي. زه د خپل ماینه خانه یا په خپل شپخانه کې موږ د هغوی لپاره داسې یو سیستم برابر کړی دی چې د هغوی د چوکۍ تر مابین واټن پیدا کړی دی. ما خپل باندې ځان سیټ کړی دی، کله چې موږ لپاره یو مری ناروغ مراجعه کوي، مخکې له هغه نه هغه موږ ګورو، ورته فرض مثال صابون ایښی دی، سنیټیزر ایښی دی، دغه شیان استفاده کوو، بیا موږ ناروغ معاینه کوو. هغې اقل چې موږ خپل ځان هم په خپله حفاظت په خپله کوو، فرض مثال هغه څه لباس چې موږ لرو هغه د هغې استفاده کوو. دومه خبره که چیر ده یو کس د کور نه بهر دی، دغه کوم سپارښتنې د کورونا پاتله چې دي سر په ډول باندې، یو کس دی هغه په دغه کې کار کوي، په یو تعمیر کې لګیا دی کار کوي، کلکار دی، یا هم له هغه سره مزدور دی. دستکشی خو حتما په دې شیانو کې باید استعمال شي. دا به زه فکر نه کوم چې د کار په جریان کې دغه یو جوړ دستکشی دا به دومره غټه خبره نه وي. دومره خبره دا ده دغه دستمال چې د سره د اسکاف دی یا هر یو څه دي، که ماسک نه وي دغه دستمال اخیستل کیږي، په اوبو پرینځل کیږي، لمر ته اچول کیږي، دغې نه وروسته چې ښه منظم لمر یې واخیستو بیا به خپل پزه او خوله دا ځان پرې پټوي. دا یو دوی لپاره یو بهترین ماسک دی، که چېرته ماسک نه وي په هغه صورت کې دا کار کوي. او د دې تر څنګ که تاسو وګورئ، دا کې په قتلوي شکل باندې کار هم نه دی مناسب چې په هر یو ځای کې دي پنځه شپږ نفر ډېر نږدې د دوو مترو نه ډېر نږدې فاصله وهي، خپل روزمره ژوند دي وکړي. خو دغه کرنتین که موږ وغواړو اسانولی شو، او که چېرته وغواړو سختولی هم ځانته شو. اسانه په دې معنا باندې چې یاره زه دغه خپل یو دسمال یو لوم چې زما په اوږه دی دغه نه استفاده کوم، پزه تړمه. مثال په ډول یو مجلس ته داخليږي نه، یو کار ته ځم، دغه دسمال مې پوز نه تاو کړی، ځکه ټول خلک په دې پوه دي چې نن سبا دغه ناروغتیا تقریبا چې ورته وویل چې کیسونه انشاءالله په کمیدو دي، دا به بده نه وي. خو کله چې دغه ساحو ته داخليږو، کار کوو یا مجلسونو ته ځو، خبره دا ده زما په نظر باندې چې په اوسنۍ شرایطو کې د مجلسونو ته ورتګ مې اواز ده چې کرونا نور مشکلات هم ډېر زیاتې باید هم له پامه ونه غورځول شي. خو که چېرته کار کوو، دغه یو عادي کار دی، دا د کوم غټه خبره نه ده چې موږ ورته وایو چې یاره زه باید حتما کرنتین شم د کور نه دی ونوځم. د کرنتین دپاره ګورې کریټیریا دا ده چې کله یو ناروغ یو کس کې د کرونا عارض او لاین ښکاره کیږي، یا په خپل باندې دا یو کس د کرونا د ناروغ سره په تماس راغلی دی چې هغه مثبت کیس دی، دا باید کرنتین کیږي. داسې خو نه ده چې خدای مکمل تاسو د ټول اوس نه په کورونو کې نه اوس ځانه دي کرنتین کو. نه نه، کرنتین په دې معنا باندې چې کله یو کس کانټاکټ واخیستو یا د کرونا عارض او لاین په کې ښکاره شو، عاجل باید کرنتین شي. خو کله چې د کورونا بهر وځو، دغه کوم سپارښتنه چې موږ ته دي عام روغتیا د وزارت له خوا نه راکړل شوې دي، اوس خو دغه د موسم هم تقریبا په ختیځ کې نور د ګرمېدو طرف ته روان دی. نو که چېرته د هر مانځه لپاره تاسې خواري وکړئ، اودس وشي، د اودس په جریان کې موږ پوزو کې اوبه اچوو، خوله کې اوبه اچوو، لاسونه پرېمینځو، مخ پرېمینځو، او دا د کرونا دپاره یو بهترینه لاره ده د مخنیوي دپاره. ماسک اچوو، دسمال د پوزې نه تهوو، په کار همدغه رقم ته په دوکانونو کې که کارونه هم کوو، فقط هغه خپله فاصله ورته نیسو، او د کرنتین هغه کوم اصول چې دي دا په ځان باندې مراعتوو. نو لومړۍ خبره دا ده چې زمونږ اکثره هېوادوال د کرنتین نه معنا دا اخري چې موږ باید په کور پاتې شو. نه، د کور پاتې کېدلو لپاره باید ډېر هغه کومې خبرې چې ما مخکې وکړې باید په هغې باندې سړی پوه شي، له هغې وروسته باید کرنتین وکړي. خیر، هغه سیمې چې هلته ازدحامي کارونه کېږي، د هغې لپاره هم دا اوس تاسې وګورئ په لومړیو وختونو کې چې به په کوم ځای کې کار کېدلو، حتی تر دې پورې چې د کار ممانعت موجود و، اوس دومره ورته ویلي چې تاسو د کارنتین هغه دي د فاصلې مراد کول په نظر کې ونیسئ، هیڅ مشکل نشته دی. نو انشاءالله د دې له وجې نه به هم موږ د کورونا سره مبارزه کړې یو هم یوه مړۍ روزي حالات لاسته راوړي.
مننه کوم ښاغلی. هغه ملک سهار غواړم له تاسو وپوښتم چې که څه هم چې په افغانستان کې په پښتو دری باندې اکثر خلک په فیسبوک کې لیکنې کوي یا په ټویټر باندې، او دا به ښایي د دغو دوو کمپنیو لپاره مشکله وي چې دغه غلط خبرونه ژر راپیدا کړي، او خلک هم د ریپورټ په شکل باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې دغه غلط خبر مخه ونیسي. که په دې اړه وضاحت ورکړي، ځکه چې په انګریزي کې خو دوی کله مشهوره کسان کله د فیسبوک یا ټویټر له نظره کوم ناسم خبر نشروي، نو اتومات خپل ټویټر یا هغه بلاک کوي یا یې لاندې لیکي چې دا خبره غلطه ده د دغو اصولو په حساب باندې. په پښتو دری کې دغه چاره څومره ممکنه ده؟ په څه شکل باندې مخه نیول کیږي؟ او ځوانان څنګه ونډه اخیستلی شي په دغې برخه کې، خصوصا دغه اوس چې د کرونا وبا په ټول سوشل میډیا او ټول نړۍ د همدې کرونا وبا په اړه باندې بحثونه پکې کیږي؟
فیسبوک دی، ګوګل او ټویټر الګوریتمونه داسې دي چې هغه هر ژبه، یعنی انګلیسي د کچې ډېر لوړ ډول نورې ژبې دقیق ډول باندې ژباړه کوي، ځکه هغه خپل الګوریتمونه لري او هغه ګوري. هغه ته ځینې لغاتونه دی لري چې هغه لغاتونه مثلا په کوم متن کارېدلی نه دي، لغله هغه متن پیدا کوي. بل د فیسبوک لپاره که تاسو یو فیک ورته رپورټ کوئ، نو فیسبوک ورته درې ثانیې تر شپږ ثانیې وخت لري، او د هغوی سیسټمونه اوتومات دا ریویو کوي او دا چیک کوي، او که چېرته جعلي خبرې وي یا د فیسبوک او ټولنیز رسنیو له اصولو او قوانینو سرغړونه وي، نو اوتومات هغه بندیږي. نو خلک ډېر کم رپورټ کوي. که کوم فیک رپورټ شي، زه باور لرم چې کپسای ډول رپورټ شي، هغه بندیږي، جعلي خبرونو مخه نیول کیږي. بل دا څنګه په افغانستان کې دغه وکولای شو؟ په افغانستان کې اوس موږ داسې موږ مابل د ورځې ډېر جعلي خبرونه وینو، خو په اړه یې اصل عمل نه کوي. ما په نظر ښه ده چې اصل عمل یې وښیو، ځکه د ټولنیزو رسنیو الګوریتم داسې ده که زر نفره په یو موضوع باندې لیکل وکړي، نو یو لک نفره د هغوی ذهنیت ور بدلوي. مثال درته که سل نفره نن په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې وکړي چې کورونا واکسین بې فایدې ده، نو د یو لک نفره چې هغوی عامه پوهاوی هم لري، د هغوی ذهنیت هم بدلولی شي. دا حتی په نورو هېوادو کې په 2014 کال په ټاکنو، د امریکا په ټاکنو کې، دا له دغه تخنیک نه کار واخیستل شو. نو دغه سل کسان که بیا صحیح خبر ولیکي، بیا که زر کسان چې معلومات هم نه لري یا عامه پوهاوی هم نه لري، هغوی ذهنیت بدلولی شي. یعنی د ټولنیزو رسنیو دغه هم کار به مې بد افته. نو موږ ته په کار ده چې اول جعلي او ناسم خبر رپورټ کړو، دوم ته ټولې خلار ده چې کمنټ ورکړو چې وروره دغه څه شکل نه ده، دا څه شکل ده. درېم، د دې لپاره دا هڅه وکړو چې د هغوی بدیل وړاندې کړو. یعنې که چا غلط خبر لیکلی یا د بل چا په اړه باندې شاید پر کړي، بهتره ده د هغوی په اړه دقیق معلومات رسمي شمېرې او یا یو سرچینې نه ګټه واخلو او تر وړاندې کړو. بل په اخري کې مهمه خبر ده چې نور خلکو سره د هغوی ثبوت واخلو. مثلا که یو فیکه د عامې روغتیا وزارت په وړاندې یو بحث کېږي یا د ډاکټرانو په وړاندې کېږي، نو دا ښه ده دا د عامې روغتیا وزارت ته زنګ ووهل شي یا ورته ایمیل وشي یا ورته مسیج وشي. اوس د اړیکو ډېرې اسانه لارې دي، نو له دغو لارو هغوی بیا دغې فیک ته په ښه ډول باندې ځواب ویلی شي. یو بحث. بل د یو بل ملګري ته پوښتنه وکړي، څنګه سرچینه د جعلي خبرونو هغه منشا او سرچینه څنګه معلومولی شو؟ زما په نظر اوله مهمه خبر دا ده چې موږ اصلي رسمي سرچینو ته وګرځېږو. که د کورونا پېښې خپرېږي، نو د عامې روغتیا وزارت یا نړیوال صحي سازمان یا زموږ اپلیکیشن له دې نه باید سړی ارقام واخلي، دغه رسمي منابع دي، یا مثلا رسنیو نه. او یا دومه خبر دا چې یا بحث او خبره منطقي ده که نه ده منطقي. درېمه خبره بیا دا ده چې دا بحث په څه وخت کې سوی ده، په کوم وضعیت کې سوی، شرایط څه ډول دي. یعنې څه د یو ډاکټر به شکایت کړی وي، خو دا ډاکټر د ټولو ډاکټرو نمایندګي نه شي کوی، یا یو کس که له یو شي نه شکایت لري، دا معنی نه لري چې هغه ټوله کټګوري لري. نو هغه شرایط بس وخت ټول ته باید په نظر کې ونیول شو. او بل په ټولنیزو رسنیو کې په عمومي ډول باندې او یا اکثر څه خبرونه جعلي دي یا یې شکل بدل شوی ده، یعنې څه د خبر بل هغه سر لینک لري خو مونږ ته هغه اصلي خبر نه ده.
ډېره مننه کوم ښاغلی حکمت الله سولي، ستاسو ټلیفون روخ شو. بیا مننه چې پاتې شوی پروګرام کې. یو څه چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو خیریه ټولنو ویلي وو، څو عمومي کارونه د ځوانانو لپاره ټاکلي وو چې باید د کورونا وبا او د ورته شرایطو کې ترسره کړي. د مثال په توګه باندې له خلکو سره دوی مرستې باید وکړي چې اړمن دي یا له کوره ډېر نشي وتلی، دوی باید هغوی ته د موادو په رسولو کې مرستې وکړي. په ځینو خیریه کارونو کې دوی بوخت وي، البته په آنلاین شکل باندې تر ډیره پورې توصیه شوې ده چې باید ډلې رامنځته شي، د یو څه لپاره غږ پورته شي، څو دغه غږونه په منسجمه توګه باندې واورېدل شي. ځوانانو څومره په دې برخه کې کارونه کړي دي؟ آیا داسې ګروپونه را تشکیل شوي دي، خصوصا په جنوب سیمه کې، په قندار او په هلمند، په دغو سیمو کې آیا دغسې کارونه شوي دي که څنګه؟
بله، هو کله چې کارانتین وضع شو په همدې سیمه کې که څه هم عامه پوهاوی کچه کم و ډېر خلکو میډیا او رسنیو ته لاسرسی زیات نه درلوده، بالخصوص په اطرافو کې، خو په ښاري سیمو کې د ټلیفوني شبکو او د انټرنیټ څخه زیات استفاده کېدله. په هغه کې ملګرو ګروپونه جوړ کړل او یو د بل سره مجلس وو او یا هم ناستې او یا هم درسونه په آنلاین شکل سول. زموږ تدریسي بهیر تر زیاته حده پورې آنلاین شکل سو، او ډېر خلکو چې پخوا بې وخت نه درلوده په آنلاین شکل خلکو ته تدریس کاوه او یا هم نورې برخې مخته وړې. خو دا چې افغانستان د خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په همدې خاطر باندې کله چې د یو غریب روزانه کته کېږي، دا په دې معنا ده چې دی د ماښام ډوډۍ هم نه لري. دغه ستونزې هم دلته جدي وي، او خلک چې دا کرنتین نه مراته یو علت دا و چې خلک له مجبوریت راوته، یعنی که چیرې کرونا نه مړ کوه د لوږې مړ کېده. نو په همدې خاطر هم دغه ځینې د کرنتین ماتېدلو ته زمینه همدې کسانو زیاته مساعده کړله. خو موږ ځوانانو دلته په قندار کې د خیریه بنسټونو او نور خلکو لخوا څخه مرستې راټولې کړلې، او بیا به مو پر همدې اړمنو کورنیو باندې ویشلې تر څو دی ته اړ نه شي چې کرنتین مات کړي او په ضمن کې دی له دې اوبا سره مخامخ شي. خو تر دې راحده پورې دې خلکو ته مرسته نه ورسېده، ځکه چې اقتصادي حالت په عموم کې ښه نه دی، او خلکو هم ډېر زړه نه شي کوه، ځکه هغه هم ویرېدل دومره اقتصادي نه درلوده چې د ټولو خلکو ته مرسته ورسېږي. خو په فضل الله بس دغه زمینه سازي د ذهنیت په برخه کې یو څو مر وروسته د محلي واکسین چې دغه یو طبیب جوړ کړي، دغه ډېر دغه حالت له منځه څخه یوړي. نو موږ په عموم کې دغسې پروګرامونه درلودل.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب او هغه ملک سهار، او تر هغه را وروسته ښاغلی سلحي، له تاسو به لنډ لنډ پیغامونه هم واورو. پروګرام په پای ته رسېدو دی. ښاغلی ډاکټر محبوب، مننه کوم چې برخه مو واخیسته، لکه خپلې وروستۍ خبرې په یوه دقیقه کې موږ ته ووایي. مننه.
مننه. په وروستي پیغام په شکل ووایم، دا اوس چې په افغانستان کې دغه کومه مرسته د هند هېواد څخه راغلې ده، د ستاسې د رادیو له طریقې په ټولو ځوانانو حکم دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی چې زموږ ستاسې ساحي ته دې حتمان یو ټیم ولېږي، یا حتمان یو د کمیونیکیشن لپاره دې یو ټولګی ولېږي. نه، دا د زموږ د ټولو ځوانانو څخه همدغه مهیله ده، همدغه مو غوښتنه ده. راځئ چې په شریکه باندې، لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې د کورونا ته ماتې ورکړې ده، وایروس له خیر سره مخ په کمیدو کړی دی، همدغه شاندازې د واکسینو لپاره یو کمپاین وکړو، د عامه خلکو دا ذهن داسې جوړ کړو چې له خیره کله چې دا واکسین پلي کېږي چې بهتر په نورمال شکل سره راشي، او دغه خپل ځانونه واکسین، لکه څرنګه چې اوس د پولیو لپاره خلک لیوالتیا لري چې فرض مثال ماشوم تولد کېږي، دغې سرسمدي ته پولیو او داسې نور واکسینونه ورکول کېږي. په همدغه شکل سره که دغه واکسین چې اوس راغلی دی، او انشاءالله امید هم دا دی او غوښتنه به مو دا وي که چېرته هندوستان یا نور زموږ ملګري دوستان هېوادونه دغه مرسته کوي، نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دا ځوانان دوی په شریک ډول باندې را جمع شي، او دغه د واکسینو په هکله باندې د خلکو ذهنیت داسې جوړ کړي چې خو یمکه سبا یو څوک وایي چې دا واکسین کوم یا نه کوم، یا نور نور ډېر مسایل پکې رامنځته کېږي. خبره ده چې په دغه کې همکاري وکړي، او دغه د روغتیایي ټیم سره وکت وګه باندې.
ډېره مننه کوم ښاغلی ډاکټر محبوب الله کلیوال. هغه ملک سهار صاحب، ستاسو وروستۍ خبرې به هم یو پیغام په شکل باندې واورو.
موږ خو نوې خبردار په اپلیکیشن او ویب سایټ کې د واکسین برخې اضافه کوو، چې هم به د ولایتونو په اساس د واکسین شوي کسانو شمیرې خپرېږي، هم هغه کسان چې غواړي د نور خلک تشویق کړي، د هغې به خپل پروفایلونه کې جوړوي. زه به د هغه شایعاتو د واکسین په وړاندې
دغه مخنیوي بوځي بل خبر دا اوس ذکر برخه کې د ټکنالوژي کار واخلي د کور لغړو دی واخلي ما خپل کورنا په محل یو کور کې سکرین او د کور کې درلود نو ټول اتبه مې په ټلویزیون باندې کتل او ډنګړول به مې نو هغه ذکر او اتب څنګه راتل کړي او موټر کې مې غږیز کا باندې دوستو نو دوی هم کوز ذکر تل سرتن لري دغه کارو دی کار واخلي بل له نورو سره دی حتی وکړي چې ټکنالوژي پر مټ باندې کار نه اسانه کې اوس ټکنالوژي پر ذکر او کار کې د فزیکی کار او ذکر خو بدل ده او دا امکانات لري نو په ټولو برخو کې د ټکنالوژي یو شارټکټ ته او ګټه ترې واخلي په افغانستان کې مې هڅه ده چې خلک پر رسمي شمیرو او سرچینو باور وکړي په فیسبوکي خبرو پر غیر مثلا موضوعات باندې باور ونه کړي او یوازې رسمي سرچینو لته د ورته دي په اساس باور کړي نو دا به د خلکو پر عامه پوهاوي کې ذهنیت جوړولو کې او په ټولو کې د خلکو یو طرف ته بولو کې او پر روغتیا برخه کې یو سره لوی همکاري وکړي.
ډیر مننه کوم ښاغلی هغه ملک شهر د درک کمپنۍ مشر او د کرونا ډاټ ایف د ویب پاڼې او اپلیکیشن مؤسس ښاغلی حکمت الله صلحی د پیوند مدني ټولنې مسؤل او ځوان فعال د تاسو وروستی پیغام هم اورو په یو دقیقه کې.
ما پیغام ټول ځوانانو ته دا دی چې په عموما په دغسې مسایلو کې لکه کرونا او ځینې نور مسایل په دې کې دقیق اوسي چې خپل مسؤلیت ادا کړي ځکه ځوانان هغه طبقه ده چې د ټولنې د ملاتړ بدل کېږي او په زموږ په ټولنه کې چې افغانستان یو ځوان هېواد دی زیاته فیصدي د نفوسو ځوانان تشکیلوي نو په همدې خاطر باندې همدومره رول هم لري باید دوی خپل مسؤلیت وپېژني. مسؤلیت یې دا دی چې د کرونا په راتګ سره که چیرې موږ ځوانانو ښه رول لوبولی وای کېدلی شوی چې زموږ ضایعات ډېر کم وای ولې په هغه شکل ونسوله. زما غوښتنه دا ده چې عموما په دغسې مسایلو کې چې هغه ملي او نړیوال وي دقیق اوسېږي خپل مسؤلیت ادا
کړي. ډېره مننه کوم. مننه اورېدونکو تاسو هم چې د ځوان فکر نننی پروګرام مو راسره واورید. په همدې سره زه له تاسو اجازه غواړم. البته په بل نیم ساعت کې به د ازادي راډیو دری خپرونه هم د ځوان فکر د کرونا موضوع ته ځانګړې وي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.